افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د سپورت ځانګړی پروګرام مهیروي. خو مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د افغانستان خبرالانو مرکز د ارزو تلویزیون د نیول شو کارکون کو د خوشی کیدو خبر ورکړ. د مرکز پرون په یو خبر پڼه کې وویل چې دغه خصوصي تلویزیون و کارکون کې په ضمانت خوشی شوی، خو په کابل کې لا هم دغه تلویزیون دفتر ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوی. وړاندې ویل شوی چې دغه کسانو محاکمه به یو نه ورسته وشي. د افغانستان خبرالانو مرکز د ارزو تلویزیون د کارکونکو د خوشی کیدو هرکلی کړی او د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا قضیه پای ته ورسوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلو چې د ارزو تلویزیون دفتر د اسلامي ارزښتونو د ساتنې له رسنیو د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي او د ټولنیز نظم د پیاوړتیا په خاطر تړل شوی دی. د تخار ولایت په مرکز تالوخان ښار کې د تیر ماښام چاودنې مسؤلیت د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم ډلې اخیستی دی. دې جبهې پرون په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ادعا کړې ده چې غړو یې د اپراتیفي عملیاتو په ترڅ کې د تالوخان ښار په لومړۍ امنیتي حوزه کې د طالبانو غړي په نښه کړي دي. د دې ډلې په خبره په دې برید کې د طالبانو یو قومندان وژل شوی او درې نور غړي یې ټپیان شوي دي. د مخکې یو شمېر سرچینو ویلي چې چاودنه سرای سنگ او لومړی امنیتي حوزې ته نږدې په یوه ریکشا کې د ځای په ځای شوي ماین له امله شوې وه. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د افغانستان لپاره د ناروې له ځانګړي استازي پیر البرټ الساس سره پرون په کتنه کې د مذاکرو له لارې د ستونزو پر حل خبرې وکړې. د وزارت پرون شنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ولیکل چې شیر محمد عباس تانکزي په دې کتنه کې پر نورو سیاسي موضوعاتو هم بحث وکړ، خو په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت ایډ دوونه مخکې ویلو چې له ښځو سره د طالبانو د چلند په خاطر په اوسلو کې د افغانستان سفارت لپاره د طالبانو استازیونه مني. هغه همدارنګه ویلو چې له افغانستان سره به د ناروې تعامل دوام وکړي، خو خبرداری ورکړه چې ښایي د ډیپلوماتیکو اړیکو کچه کم شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې او د افغانستان لپاره د اکثره لویدیځو هیوادونو سفارتونه د قطر له پلازمینې دوحې فعالیت مختوړي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګونو لوی لار به د پلان شوي کار له بشپړوي وروسته د سیشن بې پورس د ټولو موټرو پر مخ پرانیستل شي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس پرون شنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل د دغه لارې تر پرانیستل کېدو پورې به کوچني او باروړونکي موټر په نوبتي ډول په جلا مسیر د ټاکلي مهالویش له مخې تګ راتګ کوي.
وسایت مسافربری کوچک و بزرگ
لوی او کوچنی مسافر وړونکو موټر هر ورځ له دوار مسیرونو تا ګرته کولای شي، خو بارونکو موټر یو ورځ له شمال څخه د جنوب پر لوري او بل ورځ له جنوب څخه د شمال پر لوري د حرکت اجازه لري. د سې شنبه په ورځ د مرغومی پر څلرمه بارونکو موټرونه له شمال څخه جنوب ته د حرکت اجازه لري.
د طالبانو د ټولګټو وزارت له خلکو او موټر چلوونکو غوښتنه کړې چې پر دې لار د سفر په مهال د وسایطو زنځیر تودې جامې د ژمي توکي او نور اړین وسایل له ځان سره ولري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې په څه باندې څوارلس میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 15,228 کسانو ته رسیدلی دی. د وزارت ویلي چې په دې موده کې د روانې جګړې له کبله 1,503 تنه ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه سخت دریځ حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شو چې لومړی د حماس ډلې وسلوالو د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر اوومه په اسرائیل ناببره حمله وکړه. په دې حمله کې 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2,500 نور یرغمل کړای شول. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون شنبه اعلان وکړ چې حکومت خایي د ویډیوګانو مشهوره شبکه ټیک ټاک د 2015 کال په لومړیو کې په دې هیواد کې بند کړي. په پلازمینه تیرانا کې د البانیا له ښوونکو او ارواپوهانو سره د کتنې په مهال صدر اعظم راما ویلي ټیک ټاک داسې دی لکه د سیمې او باش. د البانیا صدر اعظم دغه راز ویلي چې ټیک ټاک د یو کال لپاره بندوي او داسې پروګرامونه پیلوي چې له زده کوونکو سره د دوی د تعلیم په وده او میندو او پلرونو سره د خپلو اولادونو د علمي سفر په څارنه کې مرسته وشي. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به ووري چې په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې یو بنسټ په دې هیواد کې د سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي.
چې کوم موږ معلومات لرو تقریبا خوښه 15 لکه افغانان چې د سرطان په دې وژن کې ناروغۍ باندې اخته دي.
د افغانستان په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې یو شمېر خلک وایي د څښاک د پاکو اوبو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ دي.
و صحیح اوبو د راوړو لپاره موږ ډېرو لرو ساحونه یې زنانه راوړي، یې ماشومان راوړي، بخروی راوړي، ډېر سخت مشکلات دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې پر سوریې نوي واکمنانو د نوي حکومت د جوړولو او له نړیوالو سره د اړیکو د رغولو د هڅو په ترڅ کې حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې سرطان په وړاندې د مبارزې یو بنسټ په دې هیواد کې سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هر کال په دې هیواد کې تر 9000 ډیر کسان په دې ناروغي اخته کیږي، خو په دې شمېر کې له 14000 د ناروغي لامل مري. دا مهال په افغانستان کې سرطان په وژونکو ناروغي د اخته افغانانو شمېر 15000 خول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمېر ښایي تر دې هم زیات وي. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې په سرطان د اخته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او په دې وجن کې ناروغي د مړینو پر زیاتوالي یو بنسټ سخته اندېښنه وشوده. په دغه هیواد کې لا هم د سرطاني ناروغیو د درملنې او تشخیص امکانات په نشت حساب دي او ګڼ کسان مجبوره کیږي خپل ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته ورسوي. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي په دغه هیواد کې هر کال تر 9000 ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو څه کم 6.5% یې مري.
چه هر کال تقریبا 9450 کسان زموږ د معلوماتو د روغتیا سکتور یا د عام روغتیا وزارت د معلوماتو مطابق د سرطان باندې هر کال اخته کیږي. 14000 وګړي خپل خوږ ژوند له لاسه ورکوي او زموږ د معلوماتو چې کوم موږ معلومات لرو په افغانستان کینسر فاونډیشن په خپل ځای کې تر اوسه تقریبا خوښه 15 لکه افغانان چې دي د سرطان په دې وژن کې ناروغۍ باندې اخته دي.
هغه کسان چې په سرطان اخته ناروغان لري وایي له بېوزلۍ کړیږي او په دې نه پوهیږي چې د خپلو ناروغانو درملنه څنګه وکړي. د ننګرهار یوه اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته د خپلو ناروغو ماشومانو په باب ویلي.
د مریستیا پورې علاج شروع را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراتري خپل ځاني مریض اویس د کار روزګار درک منشتري او را د دومره مستندوی اداري د دوړو کارونه ورکې د خدي بد دي د ممکنه ملاويږي نه چارا کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخی څو کاونه ماته راکې وروره.
په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي دوی له روغتیايي سکتور سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې امکان برابر کړي.
نړۍ څو هیوادونو کې افغاني پی ایچ ډی سکولران او متخصصین د سرطان په برخه کې لرو او د غوي پلان داس دي چې افغانستان دم راشي او همدارنګه آنلاین د دلته د ډاکټرانو د ظرفیت جوړونې برنامه موږ د درې میاشتې تقریبا مرحل کړې ده، یعنی دا اوس جریان لري. ممکن چې د 2015 کې موږ یو څلور ماشینونه چې هغه ډېر لوړ قیمتونه لري په میلیونونو ډالرو اندازه باندې قیمت لري، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې 2015 کې موږ په کابل کې دوه مرکزونه انشاءالله فعال کړو.
د شاګلی شنواری په خبره په دغو مرکزونو کې به ناروغانو ته د کیموترافي یا وړانګو په مرسته د درملنې امکان هم وي. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژن کې ناروغي د اخته کسانو شمیر 15000 شول کیږي، خو ګومان کیږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. د سږي په سرطان د اخته کېدو یو لوی علت د هوا ککړتیا شول کیږي چې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې دا ستونزه آمده. د افغانستان روغتیا وزارت په 2000 میلادي کال کې په سرطان د 23000 کسانو د اخته کېدو موارد ثبت کړي وو او په هغه کال په دې ناروغۍ شاوخوا 14000 کسان مړه شوي وو. روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې سرطان ناروغي د زړه تر ناروغي وروسته د ډیرو کسانو د مړینې سبب کیږي. په شوزه کې د سرطانی ناروغیو عامه بڼه د سینې سرطان دی چې سږ کال یې په افغانستان کې شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو په لړم میاشت کې ویلي و چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې سږ کال د سینې د سرطان موارد په سلو کې 50.9 زیات شوي دي. په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه په سرطان د مړینو شمیر نږدې 100 میلیونو ته رسېدلی و چې ډیری مړینې په بېوزلو هیوادونو کې ثبت شوي وې.
لبلې خوا په کندهار کې د ماشومانو خوارځواکي په زیاتېدو ده. په کندهار کې خلکو خراب اقتصادي وضعیت، بیکاري او د کافي خوړو نشتون د ماشومانو او میندو خوارځواکي زیاته کړې ده. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون مسؤلین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې 5500 زیات په خوارځواکۍ اخته ماشومان روغتون ته وروړل شوي چې له دې جملې څخه 1215 شدید خوارځواکۍ درلودونکي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د میرویس حوزوي روغتون د ماشومانو څنګه ده چې اوس مهال په کې لسګونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له امله بستر دي. عائشه چې خپل 15 میاشتنی لمسی د میرویس روغتون د ماشومانو څنګ ته راوستي په ژړغوني اواز وایي د ټیټ اقتصاد له امله نسی کولای د ماشوم لپاره شیدې برابرې کړي.
دا مومن د مور د دوش پر پاته سود د درې مش په مور پاک ولا دی اوس ما غاړي تل بیا دلې دې سم د پرې دې دا د بل په بارتنګ په خو بو یا تورې چای ور پام شدو قدرت نه لږ پلاری په شهر والی چې د میش پنده در تنخواه ده هغه د پرغوړه ورکم پرغوړه ورکم د دکر دوا نه چې دوتونه دوا وی دا د پرتی دي چې چاره ته ویل په دامت کې نه چې د بل څه تر پکر کوم لازم ده ته دوا وي شي راو چې پیسې پیدا کړو دروازه نه چې یو تر اورم په پیسې نه وي نیم دا لا ورته ته پرې شي دي بالا دا غدي دا چې دې پیدا ته وی دي دا جړه او دا خواري او دا متنه لږه وتون چې زګر د پردان باندې کاټو دا راسته لا سمه یو بیم.
د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالۍ اوسیدونکي بخت پیبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس روغتون کې بستر کړی وای زوی کمزوري دی او د نه کوي. د دې په وینا د خاون مزدوري د ماشوم د اړتیا پوره کولو لپاره بسنه نه کوي.
دا شته نه لرو چې زو کړه پیدا سوی ته و دې نه کوي. اته معیار کلینیک ته بوت لغوالو لیوس چې نایته لخواري او مجبوري مرامو شدی مرتراو لغه سره مو دنه کوي زو دا ور کوي لغه سره مو دنه کوي خپل شدی منسته وچني نو په واسه نه دي پرشاین لر مسکنان نسار روزانه خلک سار دي ماخم راځي صورته وای وای په چی شراو شین سره سره نه له شی له روس ورتراو ډاکټر وای وای دا یې سپنه دي په سوي کمزور اې د کم خونه ده شی ورتراو.
د میرویس روغتون د ماشومان څنګه مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي وازی د میزان میاشتې په جریان کې روغتون ته 2400 په خوارځواکۍ اخته ماشومان راوړل سوي چې 125 بستر سوي او 15 مړه سوي دي.
ټوټل چې موږ کتلې دي په پیډ کې 2400 د 2400 څخه مو 125 مریضان بستر درلود. په دا کې 15 کوچنیان زموږ مړینه ده.
په ورته وخت کې د میرویس روغتون د سب څنګ مسول ډاکټر محمد اشرف کیهان وایي په تیر شپږ میاشتو کې 5509 ماشومان په خوارځواکۍ اخته د روغتون ته راوړل سوي دي چې له دې شمیرو 215 ماشومان په شدید حالت کې بستر کړي.
میرویس حوزوي روغتون ته په تیر شپږ میاشتو کې د مم پیښې ثبت سوي دي 5509 نفر دي او د دې څخه سم چې دي هغه 215 نفر دي چې موږ په پال کې بستر کړي.
د سرسلیپ نړیوالې کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 20مه ویلي و چې په افغانستان کې 3 میلیونه او 200 زره ماشومان او 840 زره مندې په خوارځواکۍ اخته دي. د دې کمیټې د راپور په اساس له دې شمیرو 1.1 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له امله لمړني او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت، بیکاري، د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالي د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي. په ځانګړې توګه په کندهار او پکتیا کې له 5 کلونو کم عمر ډېر ماشومان او امیدوارې میندې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع د سوریې نوی واکمنانو حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولای دی. د سوریې دغه واکمنان د وخت څخه د بشر الاسد تر پرزیدو وروسته هڅه کوي چې له نړیوالو سره اړیکې ورغوي. نور په دې رپورټ کې
د سوریې دولتي خبری آژانس سانا پرون راپور ورکړی چې د دغه هیواد نویو واکمنانو اسد حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولای دی. له وخت څخه د بشر الاسد د پرځول کېدو نن یک شنبه دوی اونۍ پر اسوي او د سوریې نوی واکمنان هڅه کوي چې خپلې نړیوالې اړیکې پراخې کړي. د سوریې په نوې اداره کې یوې سرچینې رویټرز خبری آژانس ته ویلي دغه اقدام د سوریې د وګړو د هغو هیلو مطابق سوي چې غواړي په سوریه کې د سولې د ټینګښت لپاره نړیوالې اړیکې ایجاد شي. و دیش کلن شیبانی چې د دمشق له پانتون فارغ شوی د سوریې په شمال ویدیز ولایت ادلب کې د یاګونو د حکومت د سیاسي ډپارټمنټ مشر پاتې شوی دی. د سوریې نوی واکمن احمد الشرع چې مستار نوم یې ابو محمد الجولانی دی پر قدرت د ولکې لټینګولو وروسته په فعالانه ډول له بهرنیو ډیپلوماتانو سره په مذاکرو بوخت دی. په دغو ډیپلوماتانو کې د امریکا مخکښ ډیپلوماتان او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم شامل دی چې دمشق ته یې په وروستیو ورځو کې سفرونه کړي او د دمشق له نویو واکمنانو سره یې خبرې کړي دي. احمد الشرع له نړیوالو استازو سره د مذاکرو پر مهال په ډیپلوماتیک لحاظ تعامل ته لیوالتیا ښولې ده او ویلي دي چې د ده عمده تمرکز د سوریې بیا رغونه او د اقتصادي پرمختګ د هدف ترلاسه کول دي. د سوریې نوی واکمن ویلي چې په دغه هیواد کې له هیڅ ډول تازه شخړې سره لیوالتیا نه لري. د امریکا متحد ایالاتونه، نور لویدیز قدرتونه او د سوریې ګڼ وګړي خوش کړي چې ګوري د دولت وسلوالو مخالفانو چې مشري د احمد الشرع په رهبرۍ حیات تحریر الشام ډلې کوله اسد لواکو پرځاوه. خدا موضوع لا څرګند نه ده چې دغه افراطی ډله به لیفراتیات ډک محدودیتونه ولګوي کبل ځان نرمشت وشي او د دیموکراسي پر لوري به ګامونه واخلي. حیات تحریر الشام ډله تر هغه وخت چې الشرع په 2014 د کال کې لال قاعده شبکې سره خپل اړیکې پرې کړې نه وي د لال قاعده شبکې برخه وه. په سوریه کې د دولت وسلوالو مخالفانو د دسمبر میاشتې پرتمه پر قدرت ولکا ټینګه کړه او پخوانی ولسمشر بشار الاسد اړ سو چې تر 14 کلنې کورنۍ جګړې وروسته له خپلې کورنۍ سره یو ځای روسیې ته ولاړ سي. قطر هم پرون شنبه په دمشق کې د خپل سفارت د بیا پرانستلو اعلان وکړ. دغه سفارت 14 کاله تړلی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د یو شمېر لرې پرتو سیمو اوسېدونکو وایي ال د چې د څښلو د پاکو اوبو د راوړلو لپاره اوږده مزلونه وکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هوا په سړېدو او د ژمي په راتګ سره ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي.
د افغانستان په بیلابیلو لرو پرتو سیمو کې یو شمېر مېرمنې او سړي وایي اړ دي چې د خپلو کورنیو لپاره د څښلو پاکې اوبه له لرې ځایونو راوړي او د هوا په سړېدو په دې برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي. دوی وایي د ورځې ډیری ساعتونه د اوبو په لیکت کې ضایع کیږي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي میراقا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
برف باران کم شوه مردم
په هغه سیمه کې چې موږ ژوند کوو خرانه ده. په تیر کې د اوبو ستونزه نه وه. خلکو په هوا روزمکو کې کښتونه کول او په لوړو خپل کورونه جوړ کړي وو، خو اوس اوبه کمې شوې دي. څو خیریه موسسو په ځینو ځایونو کې د اوبو بمبې وهلې، خو په هغه کې هم اوبه کمې شوې او اوس ښځې او ماشومان په ځینو حیواناتو یعنی خرو اوبه راوړي، خو په ژمي کې دا کار ډېر ستونزمن شوی. د سنجان، الاسای او بولغین سیمې د اوبو له کمښت سره مخ دي.
یا حق میزنه بالا کردن آب توسط بوشکه او توسط مرکب برشان دوچند مشکل میشه.
یوازې په کاپیسا کې خلک په دې برخه کې له ستونزو سره مخامخ نه دي، بلکې د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنې شریکې کړې دي. د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکي زرینګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مردم ولسوالۍ ورس بسیار شدید خلک دی. ورس په ولسوالۍ کې دی بوله کمښت سره مخامخ دي. څاګانې وچې شوې دي. د ژمي په دې موسم کې ډېر په مشکل له نورو سیمو براوړو
او میاره.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي احمد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته په ننګرهار کې د صحیح اوبو ډېر کم دي او نشتون دی. دلته هیڅ صحیح اوبه نشته دی او د صحیح اوبو د راوړو لپاره موږ ډېرو لرو ساحونه یا زنانه راوړي یا ماشومان راوړي بخروی راوړي ډېر سخت مشکلات دی. نو موږ غواړو د دولت څخه چې دلته صحیح اوبو منابع جوړې کاني نلونو کې اوبه باید ساحو ته تیرې کاني چې اوبه صحیح شي او خلکو ته خلکو صحیح اوبو ته لاسرسی پیدا شي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي صفیه بیا په دې اړه خپل اندېښنه داسې شریکه کړه.
نم فیلان چای خانی ما خوش شده ما از
دیوبو چامو وچه شوی دا خلق بی وزل دی او نور چاگانی نشی کندلای سیند او دیوبو ویالی نلرو دی کالی و منزل مو زیاد دی مسئولین باید زموگ استونزو ترسی دن وکری دی ویالی لنا پاکو بو دی زانونو او کالی و منزلو لپارا گتا خلو.
دیوبو دو برخی کارپوهان لردل نجیب الله سدید پا افغانستان که دیوبو دو کمخ دو لاملونو پار آزادی رادیو تا ویل
افغانستان همیشه حکومت های ضعیف داشته و حکومت های ضعیف
افغانستان تل کمزوری حکومتونه لرلی دی. پل رو پرتو سیمو که خلکو تل کار کرده دی. ان پلوی خارونو که هم دو اوبو ستونزه شته. نړیوالو موسسو څاګانی کیندلی خود دغه څاګانو کیندنه د ځمکې لاندې اوبو ته زیان رسوي. خلک باید خپل لاس په کار شي او فصلی اوبه په خندقونو او جهیلونو کې زیرمه کړي. په دې ترتیب او همغږي به تر یو بریده ستونزه حل شي.
په وروستیو کې د بین المللي پیوستون په نامه یو نړیوال سازمان په کاپیسا ولایت کې د څخلو د اوبو د کمښت او د خلکو د ستونزو په اړه خبر ورکړی دی. دغه سازمان پرون د جمعې په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په وروستیو کلونو کې په کاپیسا ولایت کې د وچکالۍ له کبله د خلکو وضعیت ترینګلی شوی او دوی اړ شوي چې د څښاک لپاره له ناپاکو اوبو ګټه واخلي. له دې وړاندې 15 غیر دولتي بین المللي بنسټونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغانستان د سږ کال وچکالي په تیرو 1.5 کلونو کې بې مخینۍ بللې وه او په اړه یې خبرداری ورکړی و. 15 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي و چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله 21 میلیونه کسان د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د یادې ادارې د اقلیمي بدلون د برخې مشر روح الله امین د خپلې ادارې د لاسته راوړنو په اړه د وضاحت په یوې غونډه کې د وچکالۍ، سیلابونو او شدیدو بارانونو له کبله جدي اندېښنه هم ښودلې وه.
د اوبو په ستونزه کې بیا هم تم کیږو. د اروزګان ولایت یو شمیر بزګران وایي کاریزونه له خړو او خټو ډک دي چې ورسره د اوبو کچه کمه شوې او نشي کولی چې خپلې ځمکې خړوبې کړي. دوی له حکومت او مرستنده کوونکو مسو غوښتنه کوي چې د کاریزونو د پاکولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي ترڅو وکولی شي چې خپلې ځمکې خړوبې کړي.
د اوروزګان ولایت بزګران وایي د دې ولایت ډېرې کاریزونه د خټو او کثافاتو څخه ډک سوي دي چې لامل یې اوبه کمې سوي او د کرنیزو ځمکو خړوبولو لپاره ستونزې راپیدا سوي دي. د دغه ولایت یو بزګر عبدالغني وایي
کاریزونه خو نو وس خراب دي، اکثر نړېدلې دي، بس اوبه نسته، شی نسته، بالا دغه پنج دي، بس کار شی نه دي په سوي، په داسو کاله ودا خونو ډیره ګټه ده. دا خونو چې برمنې د شپې خو کار نه کوي، معنا دا کاریزونه ډیره ګټه ده. د اوبو د څښنګ لپاره، د مځکو لپاره، د نارو د شی لپاره ډیره ګټه کوي چې کار اوس معنا مساعت یو شی کار کوي.
د اوروزګان ولایت د کرنې ډیره برخه د کاریزونو پر اوبو تکیه لري. بزګران وایي په دې ولایت کې شاوخوا 10% کرنیزې ځمکې د کاریزونو د اوبو له لارې خړوبېږي. بزګر اجی عبدالرحیم د دغه ولایت یو بل بزګر دی.
مخکې ولیوې یعنی دوه شاخه دي، یعنی دواړو شاخو کې اوبه کلي. نو دا چې د وچکالۍ لامل دی، نو پیلان اوس دا اوبه وچې سوي دي. هغه څانان چې دي هغه ټول هم دغسې پاته دي. بارانونه چې دي داسې یو توپان غوندې کېږي، نو کله چې هغه راسې دا مندونه یا دا صحیح ورته کوچنۍ دا څانان ورته نږدې دي، دا کومې اوبه چې راسې دغه څانانو ته لویږي او دا څانان یې اکثره نړولي دي او اکثره بند دي.
د اوروزګان کرنیز اقتصاد له ډېره وخته د اوبو کمښت له خطر سره مخ کړی دی. بزګران اندېښمن دي چې که د کاریزونو د پاکولو لپاره کار ونه سي، د کرنې سکتور ته به لا ډېره زیان ورسېږي. د دغه ولایت یو بل بزګر نصرالله پاړوای
مرات سمر دا غشتنه د چیز مشکر زونه ګده سپاکي پاکي کې وبو مشتره پیدا کی موږ خپل کشتونه بیا درته وکړو.
د اوروزګان ولایت د کرنې او بولګون ریاست مسول سیمولا وایي چې دوی په دې ولایت کې نه یوازې د کاریزونو د پاکولو لپاره کار پیل کړی، بلکې ګڼ شمیر چکډمونه هم جوړ کړی دي څو د اوبو کچه لوړه سي او کاریزونو ته د اوبو جریان بیرته عادي حالات ته راوګرځي.
زموږ ټول تمرکز ان شاء الله پر چکډمونو باندې. یعنی دا اوس UNDP ته موږ تقریبا 10 دانې ډیزاین کړي چکډمونه ورته ورکړي دي چې هغه ډیزاینونه تخنیکی سروې هر څه اسناد خلاصوي دي. صرف بودیجې ته ضرورت لري. هغه چکډمونه کچېری جوړ سي هم د ځمکې لاندې اوبو ډیسچارج یا مشبو کېدل به زیات سي او هم به اوبه خپل په کاریزونو کې په طبیعي شکل باندې راوځي.
د دغه سیمیزو چارواکو په وینا د کاریزونو پاکول به نه یوازې د اوبو کموالی راپکړي بلکې د کرنې د پراختیا په برخه کې به هم مثبت اغیزه ولري. دا ورزګانی بزګران وایي دوی بیا هم د کاریزونو د پاکولو ته سترګې په لاره دي چې د دوی د کرنیزو ځمکو د خړوبولو اساسي سرچینه ګڼل کیږي. هغوی بیا هم غوښتنه کوي چې حکومت او موسسې دي بیا هم په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي تر څو د کرنې سکتور نور د زیان څخه وژغورل سي.
ستاسو له پیغامونو
پاکستان میں تماس تر سے نیولی دی سنید افغانستان میں دا کندار ولایت کی کندار کی میں وزیفہ دلو لک من میں مپوستی ہوں اس پا پاکستان کی وزن چی دا طالبان و حکومت رغلی دی رغلی پاکستان کی وزن اس پاکستان پریجدی ندل تا اول تمر شون پا خطر کی دی دلی پا زنگل کی ٹکان را بانی سوی دی حالا تیویش دلی اما پا افغانستان کې کومې میټول په لشت کې دي ستوي سوال بل د دوم د نړۍ سمدا غښتنه د چزمر ستوي سمدا غښتنه د چزمر ژغ درې چا پر ورسېو نړۍ سمون ستنه د چزمر خو وکي
ژوندې ژوند کې یو بل سره همدردی او همکاري وي چې لاغوس د خلکو ته پور ورکول وي له خلکو د مجبوریت او د ضرورت وخت کې د پور اخیستل یا د پیسو یا د بل چی شي. نو طبعا افغانستان کې دغه د پور اخیستل او د پور ورکړې دود ډیر دی. هغه که د سامان دود دی او که د نورو مالی د نورو موادو دود دی چې په ورځنیو چارو کې د خلکو ترې استفاده ورګرځي او ضرورت ته پیښیږي. نو د کلي کور نه ونیسه تر کاروبار او تر دفتره او بیا تر سنګره دا شیان شته دی د پور ورکړه. اما افغانستان کې طبعا اوس د پور ورکړې اعتبار یو څه کمزوره شوی دی. هغه وخت چې هیواد سکوت شو او طالبانو نظام حاکم شو نو بیکاري زیاته شوله. زمونږ یو هیواد کې پور هغه چاته ورکول کیږي چې ګوري سبا یې دا لنډونکی دی کولی شي د خپل پور ادا کړي. نو په کوم صورت کې څوک یو چاته پور ورکوي چې کاروبار یې جوړي معاش ولري د عایداتو منبع ورته معلومه چې مثلا احمد ما نه قرض غواړي د عایداتو منبع شته نو دغه منبع له طریقې په ماته دا پور بیرته راکړي. مثلا نو اوس د خلکو عایداتي منبع یانو کاروبار ډیر ګډ وډ شو نو اوس خلک په اعتماد خلک د پور وړ کې باندې اعتماد نه کوي نه چاته ډیر په اسانۍ پور نه ورکوي. ولو که ډیر نږدې خپلوان هم یې پوهیږي چې هره بیکاري چاته ده دا بیچاره به ماته څه راکړي یانو ما سره به څه همکاري وکړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو رضون کولیدون کوټول ته سلامونه. خو د قرض په ارتباط باید داسې وایم که یو سړی ډیر له انتها زیات قرضدار کېږي باید مقابل لوری لږ څه ورسره رحم وکړي، یا د ما په صورت کې یا د وخت په صورت کې. او بل هغه تر ټولو غټ خبره دا ده چې هغه مجبوره نه کړي، چې هغه دونه مجبوره نه کړي چې هغه خپل جای پرېږدي او یا خپل ولایت پرېږدي یا نورو جانو ته ولاړ شي. هغه بیا پور ورکولو توان له لاسه ورکوي. اوس ما خپل قرض کړی توانې سوی یم، کاروبار مې کړی په وکړې توانې سوی یم، یا چا پیسې را چوړې دي تقریبا هغه پور اوس د ما له وسه پورته ده. زه د ورکولو توان نه لرم خو د ما منسې د چا په پیسې دي هغو زه مجبوره کړم چې زه خپله وظیفه م له لاسه ورکړم او خپل کاروبار هر څه له لاسه ورکړم، خپل وطن پرېږدم او وتښتم. نو خدای دې وکړي چې زما پیغام تاسو نشر کړی تر څو پورې د خلکو سره یو احساس د رحمدلی او د صله رحمې پیدا شي. السلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 00420211421. شمېره بیا تکراروم 00420211421.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. د برخه کې د ازادي راډیو د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروئ، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د د افغانستان خبرالانو مرکز د ارزو ټلویزیون د نیول شوو کارکوونکو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د مرکز پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د دغه خصوصي ټلویزیون و کارکوونکو په ضمانت خوشي شوي، خو په کابل کې لا هم د دغه ټلویزیون دفتر ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې. وړاندې ویل شوي چې د دغو کسانو محاکمه به یوه اونۍ وروسته وشي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د افغانستان لپاره د ناروی له ځانګړي استازي پیر البرټ الساس سره پرون په کتنه کې د مذاکرو له لارې د ستونزو پر حل خبرې وکړې. د وزارت پرون شنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې شیر محمد عباس تانکزي په دې کتنه کې پر نورو سیاسي موضوعاتو هم بحث وکړ، خو په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت ایډي دوه اونۍ مخکې ویلي چې له ښځو سره د طالبانو د چلند په خاطر به په اوسلو کې د افغانستان سفارت لپاره د طالبانو استازي ونمني. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګونو لوی لار به د پلان شوي کار له بشپړوي وروسته د سیشن بې پورس د ټولو موټرو پر مخ پرانستل شي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پرون شنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل دغه لارې تر پرانستل کېدو پورې به کوچني او بار وړونکي موټر په نوبتي ډول په جلا مسیر د ټاکلي مهال ویش له مخې تګ راتګ کوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې په څه باندې 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 45,228 کسانو ته رسیدلی دی. د وزارت ویلي چې په دې موده کې د روانې جګړې له کبله 1,503 تنه ټپیان شوي دي. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون شنبه اعلان وکړ چې حکومت ښایي د ویډیوګانو مشهوره شبکه ټیک ټاک د 2015 کال په لومړیو کې په دې هیواد کې بند کړي. په پلازمینه تیرانا کې د البانیا له ښوونکو او ارواپوهانو سره د کتنې په مهال صدر اعظم راما ویلي ټیک ټاک داسې دی لکه د سیمې او باش. د البانیا صدر اعظم دغه راز ویلي چې ټیک ټاک د یو کال لپاره بندوي او داسې پروګرامونه پیلوي چې له زده کوونکو سره د دوی د تعلیم په وده او میندو او پلرونو سره د خپلو اولادونو د علمي سفر په څارنه کې مرسته وشي.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زه بختیار ساحل مو د لوبل میدان اوریزه سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان او زیمبابوې لومړی ورځنۍ سیالي د ورخت لامل بشپړ نه شو او په دوه نورو سیالیو کې هم د ورخت امکان خودل شوی دی. د زیمبابوې پر وړاندې دوه ټیسټ سیالیو ته 19 کسیز افغان لوبډل اعلان شو. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ 15 مونه هم بشپړ شو. کومه لوبډله مخکخه ده؟ هندوستان له استرالیا سره دریم ټیسټ سیالي برابر کړه او په دې سره د ټیسټ اتلولۍ او پایلوبۍ ته رسیدو هیلې ژوندۍ وساتلې. پاکستان د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ سویلي افریقا ته وبایلله، خو لومړۍ ورځنۍ لوبۍ ترې ګټلې. روانه ونۍ د کرکټ دوه مشهور ستورو له نړیوال او ټیسټ کرکټ تقاوت اخیسته دی. او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به د ځانګړې مرکې په برخه کې د کرکټ له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي سره د افغانستان او زیمبابوې په ترسره شویو روانو راتلونکو لوبو مرکه واورئ. هغه په دې مرکه کې د افغانستان او زیمبابوې د لوبډلو پرتلنه هم کړې ده. د نویو ځوانانو په لوبو غږېدلې، د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د هوا حالات یې بیان کړي او په ټیسټ لوبډله یې د خلکو د نیوکو ځوابونه هم ویلي دي. ملتیا مو وکړئ. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د ډسمبر په 18 نیټه د زیمبابوې په پلازمېنې هرارې کې پیل شوه. لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت له امله ډېره ځنډېدلې وه، خو بلاخره د 28 اورونو د لوبولو پریکړه وشوه. افغان لوبډلې په چو وګټله، خو زیمبابوې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. په دې لوبه کې زیمبابوې 9.2 اورونه ولوبول، 4 منډې وکړې او 15 وکټې یې له لاسه ورکړې. د افغانستان په توپ اچونکو کې عظمت الله عمرزي 4 او علامه محمد غزنفر یوه وکټ واخیسته، خو یو وار بیا شدید ورخت د لوبې د ترسراوي اجازه ورنه کړه او په دې سره دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده. په دې سیالۍ کې رحمت الله ګربز نو دغه پر ځای باندې عبدالمالک لوبه ته راستون شوی او د افغانستان بل اوپنر صدیق الله اتلو اکرام علی خیل پکې د وکټ ساتون کی لوبغاړي په توګه دند تر سره کوله. دواړه لوبډلې به دویمه ورځنۍ سیالي د ډسمبر په 19 او دریمه د ډسمبر په 21 نیټه تر سره کړي. خو د زیمبابوې له حرارې څخه د هوا حالات وایي چې امکان د دې لیدل کېږي چې په راتلونکو دوو سیالیو کې هم ورخت وي. بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دوو ټیسټ سیالیو لپاره هم لوبډل اعلان کړی ده. د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې به تر یو ورځنیو سیالیو وروسته د ډسمبر په 24 نیټه لومړۍ ټیسټ سیالي پیل کړي او د جنوري په 2 نیټه به دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي. افغان کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره 19 کسیزه لوبډله اعلان کړي ده او د دې ترڅنګ یې درې اضافي یا احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې اعلان شوي لوبغاړي تر ډیره پورې په وروستي فرست کلاس سیالیو کې خزلې دلی دي، نو له هغه مخې انتخاب شوي دي. په دې لوبډله کې حشمت الله شهیدی، رحمت شاه، صدیق الله اتل، ریاض حسن، عبدالمالک، بیر شاه محبوب، افسر زازای، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، ضیاء الرحمن اکبر، ظاهر خان، راشد خان، یمین احمد زی، نوید زدران او فرید احمد ملک پخوانی لوبغاړي دي چې غوره شوي دي. د لومړي ځل لپاره عصمت عالم چې د تیر فرست کلاس مخکښ بنډ جوړوونکی و هم دې لوبو ته انتخاب شوی دی. همدارنګه ظاهر شهزاد چې په فرست کلاس سیالیو کې تر سلو زیاتې وکټې اخیستې دي هم انتخاب شوی دی، او بشیر احمد چې ځوان لوبغاړی دی او په تیر فرست کلاس سیالیو کې مخکښ وکټ اخیستونکی و هم لوبو ته غوره شوی دی. دغه راز ناصر جمال، ضیاء الرحمن شریفي او ابراهیم عبدالرحیم زی بیا په احتیاطي لوبغاړو کې انتخاب شوی دي. که څه هم په اعلان شوې لوبډله کې د شاهد الله کمال نو خو وروسته کرکټ بورډ لیکلی دی چې د هغه د ویزې ستونزه وه او د ویزې ستونزې تر حل وروسته هغه هم زیمبابوې ته لیږل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې د مشر احمد شاه سلیمان خیر له قوله لیکلي دي یا د لوبغاړو ته د هیواد دننه ننګرهار کې تمریناتي کمپونه تنظیم شوي وو، او دغه راز یې ویلي دي چې د کورني کرکټ په فرست کلاس سیالیو کې ځلیدلي لوبغاړي هم په نوملړ کې شامل کړي دي.
د اتحاد ورانه
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانه پانو چې بل د سیګریټ باندې وای وه له سیګریټ انس قرا قرا چر څه خدمت می شیشه ته خدمت
دي ځان مې چې وړي کې می کمزور مې هغه مسن شو هله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چر احتیاط هم لري
احتیاط مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نبی لبی
اوس له کرکټ ورزو د فوټبال ډګرونو ته. د افغانستان په هرات ولایت کې د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالۍ جریان لري. په دې سیالیو کې تر دې دمه هرې لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې دي، او مخکښه لوبډله د ابو مسلم لوبډله ده. ابو مسلم لوبډلې 15 سیالۍ کړې دي او 15 واړه ګټلې دي. همدارنګه اټک انرژي هم په 15 کې 15 سیالۍ ګټلې دي. سرخ پوشان بیا څلور سیالۍ ګټلې دي. موج ساحل هم څلور، دغرا صرافان هرات څلور، استقلال کابل څلور، عدالت فرا څلور سیالۍ کړې دي خو هیڅ سیالي نه ده ګټلې. دغرا خراسان فاریاب، جوانان پیروزی، سرسبی اشلر، خدیم اف سی او اینو میډی هم تر دې دمه خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي. د افغانستان فوټبال فیدریشن د خبر پر اساس دغه سیالۍ اوس په سوداګریزه بڑا تر سره کیږي چې اکثره لوبډلې پلورل شوې دي او د لوبډلو د مسولینو په نومونو نیول شوې. د ولدا چې د فوټبال د اتلانو لیگ به څو اونۍ په هرات ولایت کې دوام ولري.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د هند او استرالیا ټیسټ لوبلړۍ. هندستان د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته د رسیدو هیلې هلته ژوندې وساتلې کله چې اکاش دیپ څلوریزه ووهله او خپله لوبډلې له فالوان بچ کړه. دا داسې شیبه وه چې د هند نه لوبغاړي سوځېدلي وو او استرالیا ته یوازې د یوې بلې وکټې د غورځولو چانس و چې هند یو بار بیا فالوان ته بوزي او په دې سره د دغه ټیسټ لوبې د ګټلو چانسونه ترلاسه کړي. خو کله چې هند له فالوان وژغورل شو د هند روزونکو او لوبغاړو د دې مورال ترلاسه کړ چې دغه سیالي کنه شي ګټلې نو مساوي به کړی. همدغه سی وشول دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسیده او په دې سره هند ته د دې چانس ورغی چې د آسترالیا پر وړاندې د راتلونکو دوو ټیسټ لوبو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته ځان ورسوي. په درېمې ټیسټ سیالۍ کې هم ټریویس هیډ د لوبې غوره لوبغاړی و. آسترالیا چې لومړۍ پاړۍ لوبولې وه 1455 منډې کړې وې او په دې پاړۍ کې ټریویس هیډ آسترالیا ته 125 او سټیف سمیت بیا 101 منډې کړې وې. هند ته په توپ اچونه کې جسپریت بومراه شپږ لوبغاړي وسوځول. هند لوبډلې خپله لومړۍ پاړۍ د نور کله په شان یو وار بیا کمزوري ترسره کړه. یوازې کیل راهول 4 او رویندرا جدیجا 8 منډې وکړې خو د آکاش دیپ 1.5 چټکو منډو هند لماتې ژغورلې ده. په دې پاړۍ کې آسترالیا ته پاټ کمنس 4 او مچل سټاک 3 لوبغاړي وسوځول. په دویمې پاړۍ کې چې د لوبې 15 ورځ وه آسترالیا په 9 منډو 2 لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره یې دغه پاړۍ نوره ونه غځوله. آسترالیا چې هند ته د 215 منډو ټارګټ ورکړی و خو د لوبې ډېرې وروستۍ او کمې شیبې پاتې وې چې په دې سره آسترالیا هند ته یوازې 2.1 اور ترسره کړ او هند اته منډې وکړې خو دغه لوبه نوره ونه غځول شوه او په دې سره بې پایلې پای ته ورسول شوه. د دې لوب لړۍ په لومړۍ سیالۍ کې هند آسترالیا ته ماتې ورکړې وه خو دویمه سیالي بیا آسترالیا د 10 وکټو په توپیر ګټلې وه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې 2 ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. څلورمه ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 25 نیټه په میلبرن او وروستۍ ټیسټ سیالي به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه د آسترالیا په سیډنی لوبغالو کې پیل شي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
ورسته لاغې چې د سویلی افریقا لوبډلې پاکستان ته د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د یو ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ لومړۍ لوبه پاکستان د 3 وکټو په توپیر وګټله. د ډسمبر په 19 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د 3 لوبلړیو لړۍ پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې ساوت افریقا لومړۍ توپ وهنه وکړه او د 240 منډو هدف یې وټاکه. په دې لوبه کې ساوت افریقا ته هنریک کلاسن 6 منډې وکړې. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې سلمان علي آغا 4 لوبغاړي وسوځول. پاکستان که څه هم د دې لوبې د ګټلو لپاره ښه پیل کړی خو په منځ کې ځینې لوبغاړي زر زر وسوځېدل خو بیا یې هم وشکړی چې د لوبې په وروستي اور کې هدف پوره کړي او په دې سره دا سیالي وګټي. پاکستان د سیم ایوب 109 منډې وکړې او سلمان علي آغا 23 سوځېدلې منډې وکړې. سویلي افریقا ته کګي سوراباډا 2 او باټمن هم 2 لوبغاړي وسوځول. په پلار کې د شدواړه لوبډلې 2 سیالۍ د ډسمبر په 19 او 22 نیټه ترسره کړي. پرسته له هغه چې د هند او آسترالیا ترمنځ دریم ټیسټ سیالي په مساوي ډول پای ته ورسیده. د هند مخکخ لوبغاړي رویچندرن اشوین په یو ناڅاپي ډول له نړیوال کرکټ استعفا اعلان کړه. اشوین چې په یاد سیالۍ کې نو لوبېدلی خو هغه اعلان وکړ چې نه غواړي تر دې وروسته د هند لپاره نور نړیوال کرکټ ترسره کړي. 38 کلن اشوین چې له 106 ټیسټ سیالیو کې د هند لپاره لوبېدلی دی 200 پاړۍ کړي دي او په دومره سیالیو کې 1500 وکټې اخیستي دي. دغه راز یې په 116 یو ورځنیو سیالیو کې 165 او په 15 شلورځو سیالیو کې 2 وکټې ترلاسه کړې دي. هغه په 340 تجارتي شلورځو سیالیو کې بیا 310 وکټې اخیستي. همدارنګه رویچندر اشوین په 292 فرسٹ کلاس سیالیو کې 109 وکټې اخیستي دي. اشوین چې د یو آل راؤنډر رول یې ترسره کاوه 106 ټیسټ سیالیو کې 3503 منډې کړې دي چې 6 سلیزې پکې شاملې دي. هغه په یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو کې سلیزه نه ده وهلې خو په یو ورځنیو سیالیو کې یوازې 1.5 سلیزه لري. بل لور ته له نړیوال کرکټ د لاس په سر کېدو په دې بهیر کې د
نیوزیلند د ټیسټ لوبو لوبډل مشر ټیم ساوتی هم کرکټ استعفا وکړه. شپږ دېرش کلن ټیم ساوتی د انګلستان پر وړاندې په وروستۍ ټیسټ لوبه کې چې یاد سیالي وګټله وویل چې نور نه غواړي ټیسټ کرکټ وکړي. ټیم ساوتی په 100 ټیسټ میچونو کې 203 پاړې ترسره کړې دي او د یو چټک توپ اچونکي په توګه 391 وکټې اخیستې وې. هغه دغه راز په همدومره سیالیو کې 2215 منډې هم کړې وې چې و نیمه سلیزې هم وهلې وې.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې راځو ځانګړي مرکه در تخبرو. زموږ د دې ونی د مرکه میلمه فرهاد فدای دی. نور په مرکه کې ووري
فدای صاحب ستړی مشي خبرونه ته. د زیمبابوي پر وړاندې په شلوریزو سیالیو کې هم افغان لوبډلې په اسانۍ سره بریاوې ونه ګټلې. زیمبابوي پیاوړې شوې وه که افغان لوبډلې کې د نوي ځوانانو راتګ زیمبابوي ته د خو مقابلو چانس ورکړی وو.
د زیمبابوي په خلاف په شلوریزو سیالیو کې د زیمبابوي د ښه کارکردګۍ دلیل داسې کتلی شو چې اول خو زه فکر کوم په اوله لوبه کې افغانستان شاید لا د سفر ستړی یو او غومره افټ او څومره فل ګیمس باید افغانستان کړی وای وینه شو کړی. نو دغې له وجې نه هم موږ هغه اوله لوبه وبایلله. بېرته افغانستان ډېر ښه قوي کمبیک وکړ. خو خبره دا ده چې دا هم د زیمبابوي هوم کنډیشنز دي او پچونه خپل تا به جوړي او دی فائنل دی لوب وکټ خو بیخی ډیره سخته ولا تاسو کتل سی بال بګي او راځي کېده یو بیخی په کېټیټ پات کېده. نو زه فکر کوم چې افغانستان حالاتو ته کتلو سره یا دی شرایطو په نظر کې نیولو سره بیا هم افغانستان خلو بکړي. دا خو په زمن کې افغانستان دی زیمبابوي سره د شلوریزو سیالیو دغه لوبنړۍ ته د تجربې له نظر هم کتل نو هم هغه یو څه ازمایښتونه سره کوي. نو دا خطر بزن منی سی گوا که حتا که دیسی زبیخی دو با نگتم او اگه دا او سی افغانستان دی درم پوزیشن او دی چلورم پوزیشن لبارا لوگاری پیدا کول بزنگری توگا بانی چلورم پوزیشن من دی افغانستان اگه دی میدل آرد تشا کفتر سی دکای کسی مخی سیاله که دیو تا پام سوایو او پزی من که بسر که دی نوی زوان را تک دی سی دی قلعه اقل را تک نو خام خطر تو سی آغا انترنیشنل کرکت که خپل جای پیدا کی او تر څو سه دی غاغه پرشر کمیږي نو خامہ خلک وخت بنسي. نو د دې سوال په جواب کې سي آیا افغانستان خلوبو نکړو یا زیمبابوي پیاوړې سي وره. زه فکر کوم چې زیمبابوي هم پیاوړې ده خپل هم کنډیشنز کې ده. ډېر ښه پیاوړي لوبغاړي وسره ستا خو کرکټ کوي مثلا براین منټ خو کرکټ کوي ډیون مایر سي په شلوریزو سیالیو کې ون ډاون راته خو بیټسمن ده. بل دوی دغه اوپننګ پیر سي دا مارومانی او براین بنت دی په پاور پلی کې ډېر ښه زلوور کرکټ کوي او اکثره هغه د میډل آرډر پرشر د میډل اوورونو پرشر په خپل میډل آرډر باندې کموي. نو په ټوله کې که چېرته وګورئ زما په نظر سي دغه دلایل کېدلی شي.
ولیدل شول چې د ګربز او ابراهیم ځدران جوړه په سیالیو کې ډېر اغیز لري. د ابراهیم په نشتون کې ګربز ستونزې ګالي. دې مسلې ته په کوم نظر ګورئ؟
ګورې دې کې شک نشته چې د ابراهیم ځدران او د رحمان الله ګربز ترمنځ دغه د فایل جوړه چې د افغانستان د شلوریزو سیالیو او د یورزنیو سیالیو لپاره جوړه شوې ده واقعا ډېره اغیزمنه ده. او د دې هغه تاثیرات که چېرته موږ او تاسو غواړو وګورو نو ارقام موږ ته دا خبره ثابتوي چې څوک څوځلې دوی د 100 منډو نه زیاته پاڼې مخته وړې ده او حتی د 200 منډو څخه یې پورته د یورزنیو سیالیو کې 2 ځلې دوی پانی مختوری سے 274 منڈی دوی پیور سے نشالے کی پاکستان او امدار سے بنگلہ دیش کو مقابل کی کڑی دی پی پشلوری سے سیالے کہ ہم نڑے وال جام مگو وقت سے سو سو زلے دسل منڈو نڈی را پانی وکلا نو دوی تو من سے اوڈیر کا کیمسٹری دا او بھائی دوی دی کرکٹ یو ډیر غټه ځانګړتیا ده چې دوی ډیر کوک دی رننګ بیتوین د وکټ دوی ډیر ښه ده او دا کمبینیشن او کیمستری دوی دومره ښه جوړه ده چې کله یو نفر کال کوي بل دی په کال باندې اجل ورپسې ورزین واغه مس کمیونیکیشن ډیر کم کی. خدا دې مهر نه ای سی ابراهیم ځدران په نشتون کې رحمان الله ګربز دغه ریکارډ سی اته سلیزی وي او د دروس کلنې په عمر کې سی ډیر وړکای عمر ده د دغه غټ مایلستون لاسته راوړي دغه ډیر غټ لاسته راوړنې لاسته راوړل مثلا په دې کټګوري کې سچن تندولکر ده یا بابر اعظم ده یا دغه سی که تاسو وګورئ نو هغه وخت د سره ابراهیم ځدران نو هغه وخت سره د پایل نوې لوبغاړي ول سره تل مثلا ریاض حسن یو څو لوبې وکړلې عبدالمالک ته چانس ورکړی سو سیدی قتل ور سره راغی نو ګوربس په دې وخت کې هم خپل کرکټ کړی دا سیالۍ یې ښې مخته وړي دي او دا د ګوربس کرکټ ده چې هغه تیزه لوبه کوي او د تیزه لوبې په نتیجه کې اکثر وخت خپل وکټ د سیم کېږي د لاسه ورکي خو بیا اکثره دا هم کېږي چې د مخالف لوبډلې باندې پرشر اچي او د افغانستان لپاره د بریا سبب کېږي نو خامخا د ابراهیم او د ګوربس جوړه خو ډېره ښه ده د افغانستان لپاره خو په نشتون کې زه فکر کوم چې ګوربس خپل کارکردګي کړې ده او فکر پټ یې کړی
په دوی ځوانانو کې صدیق تل او زبید اکبري تسترګي وي ولې خو نه زلیدل
زه فکر کوم چې په یو یا دوه سالو باندې د چار ځوان بلګ ګران یې جناب صاحب سره خو صدیق تل هغه کوم شاتونه سی وهل اگر چې ډېر لګي منډي وکړلې خو فکر غټي وکړ وکټ لگا نه بلاده و دی ودې سر وکټ سر لگ نه بلاده مثلا هغه یو میچ کې سید لگ څه سکور ک یو څو چلوريزي و هله بیا په کاور کې کیچ د سر څه خبرې وکړلې دی ویلې ما په شالز باونس بلګ راجک سو هغه بل لگ کې نه څه د لپاره څه کله دی وره غي درایو ک نیمه بیت مخه خلاص کړ نه هغه صرف د کاور فیلډر ته کیچ د سمه څه هغه او چټ لارس یو چلوريزه پیراسي نو دا کته چې د خپل کرکټ کوي او د نړیوال کرکټ فشاري خامخا د ایمرجینګ نه د نړیوال سټیج تر اتګه او د خپل یو فشار ته بده باندې نو څومره چې دای په ډیر وخت لري عمره بدای ان شاء الله ادی کیږي دا یو وخت د افغانستان لپاره یو ډیر غټ کرکټر کېدل شي ان شاء الله د دې په کرکټ کې ټول نه غټه ځانګړتیا ده د سدای ډیر منټل ټف ټیسټ ډیر خلري لکه زهنی لحاظ ماشا الله ډیر پیاوړی ده او موږ وکړل چې په ایمرجینګ لوبو کې د افغانستان لپاره د بریا سبب شو زبید اکبري بشاره صرف دوه لوبې وکړلې اوله لوبه کې د ایران اوس نو په دې باندې د قضاوت کول بل ګران یو په دوه لوبه کې وکټ ډیره ګرانه و او ان ایون باونس پکې نو هغه د سی وکټې سبب وکټ باندې د ډېر بیټسمنان هم کله کله رنزونه نشي کولای بیا زبید باندې خو د انټرنیشنل کرکټ فشار بمو نو زه فکر کوم چې بیا هم نه هیلي کېدل صحیح نه دي او ان شاء الله دې ته باید سرګي په لاره اوسو او دا ښه ده افغانستان کرکټ دا په نظر کې لري چې د ځوانانو ته په مسلسل شکل باندې فرصت ورکړي ان شاء الله
د ورځنیو سیالیو پیل خو ورخ سیالي خراب کړه لومړی راته د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د آب و هوا کیسه وکړه
متاسفانه د آب و هوا حالات دلته ډېر ښه نه دي د سوېل کې چې دغلته سایکلون راغلی ده او سایکلون د سیدس د نورو هیوادونو نه د افریقایي هیوادونو لخوا هم دغه طوفان را روان ده او باران به با مسلسل شکل باندې او د سایکلون یوه ځانګړتیا ده داسې باران پیل شي نو ټوله ورځ باران وي داسې نه شي یو دفعه تیز باران وشي او بیا ځدي باران ودرېږي نن ورځ ښه ده نن باران نشته خو موسم ډېر مزهدار ده خو سبا ته بیا یو څه د ورخت وړاندوینه شوې ده غیب الله پوهیږي خو متاسفانه داسې ښکاري چې کېدی شي لږ څه د موسم له وجې لوبې تر اغېز لاندې راشي واقعا چې په اوله لوبه کې ورخت سیالۍ خراب کړه خو عظمت پکې خپل د کریر بیسټ فګرز واخیستل څلور وکټې واخیستې سلام اتلس منډې ورکړلې نو د دې دغه کانفیډنس د موږ د راتلونکو سیالۍ لپاره او په ځانګړې توګه د ټیسټ لپاره چې د ټیسټ سیالۍ برخه هم ده ان شاء الله واقعا چې ګټه لري ان شاء الله
په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان اوپنران بدل دي عبدالمالک او صدیق قتل د مسؤلیت تر اغلی دي د دې دواړو ځوانانو لپاره مسؤلیت څومره متوجه دي او مطمئن دي چې دوی به دا چاره سم تر سره کړي
متاسفانه سي رحمان الله ګوربز هم د خپل انجری له وجې نه ګوښه شوی ده نو په ورځنیو سیالیو کې به نوی اوپنران زه فکر کوم چې دا د دوی لپاره یو ډېر غټ فرصت ده چې د دې څخه ګټه واخلي عبدالمالک هم پیاوړی کرکټر ده په ډومیسټیک کې ډېر زیات منځونه کړي دي د فضل حق فاروقي خبره زه اکثره تکرارو مس هغه وایي زما په اند ټولو نه ښه بیټسمین په ډومیسټیک کې عبدالمالک ده او سیدی قتل هم نو تاسو لیدلی د ایمرجینګ کې څومره ښه کرکټ کړی ده نو الله مهربانه ده چې ان شاء الله دوی به دغه مسؤلیت ته ښه شکل باندې غاړه ږدي او ان شاء الله ان شاء الله په دې هیله چې موږ په ورځنیو سیالیو کې دي ګوربز او د ابراهیم ځدران علاوه دا سیبل په یو وړي جوړه دی عبدالمالک او د صدیق قتل په شکل کې وګورو رائټ هاند لیفټ هاند کمبینیشن دا دواړه متفاوت کرکټ کوي عبدالمالک صدا غا اٹیکینګ کرکټ کوي او صدیق قتل صدا غا پیور ټایمینګ دا نو زه فکر کوم چې ان شاء الله د دوالو جوړا غا کمبینیشن خدای د دوی ترمنځ به دا سترایک روټیشن کتل کیږي چې څومره د دوی ترمنځ کیمستري خاصي څومره د یو بل سره زیاتې نیمونه وکي ان شاء الله غومره به راتلونکي لپاره د افغانستان لپاره یو ریلایبل اوپننګ پیر کیږي.
زیمبابوی پر وړاندې د ټیسټ سیریز لپاره هم افغان لوبډله اعلان شو. ځینې زاړه او ځینې بیخي نوي ځوانان ورته انتخاب شوي دي. ستاسو اعلان د به د ولس کسیزې لوبډله ترکیب اسانه جوړ شي.
ګورې د افغانستان کرکټ کې که تاسو وګورې کنه په ټیسټ سیالیو کې په دغه تیرو څو سیریزونو کې متاسفانه افغانستان دومره ښه نه ده ځلېدلی. نو خامخا دا ضرورت و چې هغه کمبینیشن ورته جوړ شي. ټولو نه مهمه خبره دا ده چې راشد خان بیرته ټیسټ سیالیو ته راوګرځي او دا د افغانستان لپاره ډېر زیات ښه خبر ده، ځکه چې د راشد خان پر مټ باندې موږ مخکې د ټیسټ سیالۍ ګټلې دي. د راشد خان په لوبډل مشرۍ کې چې کله د ټیسټ لوبډل مشر ځوان لوبډل مشر سو چې بنګلادیش ته مستر توپیر باندې ماته ورکړله، نو انشاءالله د ورځنیو سیالیو کارکردګي ته لیدلو سره به زه فکر کوم چې تصمیم ونیول شي سړی چې آیا کوم لوبغاړی د موږ ښه فهم کېدی او هغه به موږ سره په ټیسټ سیالیو کې هم وي. او بیا هم که چېرته تاسو ورته وګورئ نو زه فکر کوم چې دومره ګران هم نه ده چې د یولس کسیز لوبغاړي موږ په نښه کړی شو. راشد خان په کې خامخاسته، عظمت الله عمرزی په کې خامخاسته، خپل لوبډل مشر عظمت الله شاهدي ده، بل د موږ وان ډاون بیټسمین رحمت شاه ده، او ورسره ریاض حسن بیرته ټیسټ سیالۍ ته راغوښتل کیږي. نو په عموم کې که چېرته تاسو ورته وګورئ دومره د دې یولس کسیزو لوبډلې جوړول دومره هم ګران نه ده، خو زه وایم چې که چېرته ورځنۍ سیالۍ ته موږ لږ تم شو وګورو چې دا څنګه مخته ځي، د هغې په اساس باندې بیا د ټیسټ سیالۍ لپاره به اسانه دیولس کسیزو لوبغاړو ټاکل.
ورسته پوښتنه دا ده د کرکټ مینوال ټیسټ لوبډلې ته د ابراهیم عبدالرحیمزي، عثمان دوري او ځینې نورو لوبغاړو په نه انتخاب خو بد دي، ته په کوم نظر ورته ګورې؟
ابراهیم عبدالرحیمزي واقعا ښه لوبغاړی ده، عثمان نوري تاسو یاد کړئ داسې نور لوبغاړي تاسو یاد کړئ ستاسو ویل چې نه دي انتخاب شوي، نو ځکه خلک ورته خوا بد دي. ګورئ دا خو د سلیکشن کمیټې کار ده، څوک چې هلته ناست دي او لوبغاړي ټاکي. زه دا درسره منم چې دا لوبغاړي واقعا څه پیاوړي لوبغاړي دي او انشاءالله ډېر زر به موږ تاسو وګورو. د عثمان کارکردګي تاسو موږ تاسو ولیدل چې څومره پیاوړی ګزري دي. همداراز ابراهیم عبدالرحیمزی مسلسل شکل باندې په ډومیسټک فارمیټ کې ښه کارکردګي ښیي. نو کله کله د سیمې سے د لوبغاړي په باره کې موږ سره مکمل معلومات نه وي، هغه لوبغاړی لا چمتو نه وي یا څه وړوکی غوندې مشکل ورته وي. نو انشاءالله زر دې الله وکړي چې موږ تاسو ابراهیم عبدالرحیمزی، عثمان نوري او داسې نور پیاوړي لوبغاړي خپل وګورو. خو دا کوم لوبغاړي چې ټاکل شوي دي دغه هم د دوی د ډومیسټک کارکردګۍ په اساس باندې راغلي دي، نو د ډومیسټک کارکردګۍ په نتیجه کې داسې دا د دوی ته زمینه جوړه شوې ده چې دوی ټیسټ سیالیو کې دي. بیا متاسفانه داسې ده کنه چې په یو لوبډله کې یوولس کسه راځي یا په یو سکواډ کې چې یو لوبډلې لپاره معرفي کېږي پنځلس شپاړس کسان دي. افغانستان خلک داسې پنځلس سو ډېر خلک همیشه معرفي کوي، شپاړس ولس معرفي کوي چې د هغوی عمل ته کیمپ وسي او ټریننګ وسي. نو انشاءالله انشاءالله الله دې وکړي چې د افغانستان ټیسټ سیالۍ ډېرې شي او دغسې نور ځوان لوبغاړي هم پکې رامخته شي او خپله کارکردګي د افغانستان په ګټه وکړي انشاءالله.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه وروسته اعصاب مې لږ خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د دې ونې خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ شپږ پښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما
حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رادیو.